د حقیقت مندونې کې په پلاوی د مندونو په اړه اقدامات وشي. د همورې چې د کورونی چارو وزارت وایي د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د تښتول شویو مسافرو له ډلې څخه 9 تنه راخوشي کړي دي. نور خبرونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه محمد ابراهیم صافی دراوروي.
لومړی هم د خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د کندوز، بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو د محلي پولیسو په لیکو کې باید اصلاحات راشي. ایران ته د بشرانو جرګې تللی و کسیز پلاوی وی د هغه هوا چارواکو ورته د افغان کډوالو د ستونزو د هواری ډاډ ورکړی دی. او د افغانستان مشرانو جرګې نن د رایو په اکثریت د 1495 مالي کال ملي بودیجه تایید کړه. پورا خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د کندوز، بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو د محلي پولیسو په لیکو کې باید اصلاحات راشي او دا پولیس د ځینو خاصو کړیو او اشخاصو د نفوس لک چوکاټه بهر شي. د جمهوریت ریاست خبر پانه وایي چې ښاغلی غنی د غسرګندونې نن د شمال ختیځو ولایتونو له امنیتي مسولینو سره د خبرو پر مهال وکړي. د خبر پانې لمخې ولسمشر ویلي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید همغږي رامنځته او د اطاعت اصل مراد شي او هر هغه څوک باید له دندې لرې چې غمی یارونه لپامه غورځبی. لا ولسمشر سره په خبرو کې د شمال ختیځو ولایتونو امنیتي مسولینو د وسلواله مخالفینو پر ضد عملیاتو د پلان او د یمګانو لسوالی د بیانولو د هڅو په اړه معلومات ورکړی دي. ایران ته د مشرانو جرګې او کسیز اتللی پلاوی وای د هغه هیواد چارواکو ورته د افغان کډوالو د ستونزو د هواری ډاډ ورکړی دی. د دې پلاوی مشر محیدین منصف نن د جرګې په عمومي غونډه کې د خپل د سفر لاسته راوړنو راپور وړاندې کړ او وی ویل دی وروسته به په ایران کې ټول افغان کډوالو ته د زده کړو اجازه ورکړي. له دې وړاندې په ایران کې میشتو افغان کډوالو د خپل ستونزو او د ایراني پولیسو لخوا د ناوړه چلند په اړه تل شکایتونه کړي دي. د راپورونو له مخې اوس مهال 1.8 میلیونه قانوني د همدوم رشمیر په شاوخوا کې غیر قانوني کډوال په ایران کې میشتي. د افغانستان مشرانو جرګې نن د رایو په اکثریت د 1495 مالي کال ملي بودیجه تایید کړه. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلمیار ویل چې اوس دغه بودیجه د تصویب لپاره ولسی جرګې ته استول کیږي.
بس باندې زه پاتې ورسید بودیجه منظور شو او تایید شو. ولته نو د کمیسیون په ځای کې دلته خبري وکي مېرمن دې کمیسیون کې لیکي نه سناتور صدر چې نظر کړی دلته په کنفرانسونو کې کړي او زه پر ځای خپل بودیجه دلته جوړه کی چې نن ویلي ولسی جرګې ته.
د 1495 کال ملي بودیجه 301.8 میلیارد افغانۍ ده چې پکې 203.3 میلیارد افغانۍ عادي او 1.15 میلیارد افغانۍ پر اختیاري بودیجه جوړوي. اروپای ټولنې د افغانستان له عامه روغتیا وزارت سره د رواني ناروغانو او معلولو کسانو د درملنې او روغتیايي خدماتو په هدف 8 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. په کابل کې د اروپای ټولنې لخوا په خبره شبي خبر پانه کې ویل شوی چې دغه پروګرام په راتلونکو دریو کلونو کې تطبیقیږي. د خبر پانې لمخې د دغه پروګرام لمخې به د رواني ستونزو په برخه کې شاوخوا 400 سلاکاران او متخصصین وروزل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز دغه یو ښه اقدام بولي او زیاتوي چې دغه ډول مالی مرستې د معلولو او رواني ناروغانو په درملنه کې مؤثر تمامیږي. دا د افغانستان مربوط خبرونه. بهرنی خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د ترکیه د هوایی شرکت ترکش ایرلاین یوې الوتکې چې له نیویارک استنبول ته روانه وه د بم د خطر له کبله د کاناډا د هلیفاکس هوایی ډګر لوري ته خپل مسیر بدل کړ. دا خبره د کاناډا پولیسو نن وکړه. دغه هوایی ډګر په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د ترکیش ایرلاین الوتکه خوندي کښېناسته او پولیسو د روزل سویو سپیانو په وسیله د الوتکې تلاشي پیل کړې ده. ویل سوي چې په الوتکې کې د بم د موجودیت په اړه څېړنې په لومړنیو پړاوونو کې دي. په الوتکې کې 256 کسان سپاره وه. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې بنن په لوړه کچه امنیتي خبرداري نافذ وي. د بلجیم پولیسو له خلکو غوښتنه کړې چې د احتمالي تروریستي حملو د ګواښ له کبله دې ګڼګونه نه جوړوي. په بروکسل کې د دغه بې سابقه څلورمه درجه خطر او اضطراري حالت اعلان پرون خپور سو. د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل پرون په یو کانفرنس کې د احتمالي برید یادونه وکړه.
plusieurs individus avec des armes et des explosifs.
دا وی داسی نشه نشانه است چې ګڼ کسان چې په وسلو او منفجره موادو سمبال دي شای هممهاله پر څو موقعیتونو حمله وکړي. پرون په بلجیم کې د فوټبال مسابقو په ګډون ټول لوی پروګرامونه لغوه سل او د بروکسل میټرو یا ترمزکی لاندې اورګاډي هم بند وو. په د اورګاډو په تمځایونو هوایي ډګرونو او ما او نورو ځایونو کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي روسیا د سوریې د منځلارو سیاسي ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت سختریزې ډلې د تعقیب لپاره یوې ستراتیژیکې پریکړې ته اړتیا لري. د سوریې دغه منځلاري وسلوال په دمشق کې د حکومت پر ضد جنګیږي. په مالیزیا کې نن یوه کنفرانس ته د وینا پر مهال اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتنه وکړه د امریکا تر مشرۍ لاندې له ایتلاف سره ملګری شي. اوباما په داسل کې له روسیې د داعش ډلې په وړاندې د پوځي اقدام غوښتنه کوي چې د جمعې په ورځ یې هم په کوالالمپور کې د خبرو پر مهال د ترورستانو په وړاندې د مبارزې پر دوام ټینګار وکړ.
With allies and partners, the United States will be relentless against those.
دوی د امریکا متحده ایالات به خپل متحدانو او همکارانو سره یو ځای د هغو کسانو په وړاندې جدي اقدام کوي چې زموږ اتباع په نشه کوي. موږ به د تروریستي شبکو له منځه وړلو ته ادامه ورکړو. قاتلانو ته به اجازه ورنکړو چې کوم خوندي مرکز ولري. اوباما وویل د اسلامي دولت سختریزي ډله د یوې روسي مسافر وړونکې الوتکې په نسکورولو تورنه ده. تیرې میاشت په هغه پیښه کې 224 مسافر ووژل شول. اوباما په خپلو خبرو کې وویل پوتین باید په هغو کسانو پسې ولاړ سي چې د روسیې اتباع یې وژلی دي. د روسیې چارواکي وایي په اسلامي دولت یا داعش ډلې پورې تړلي 11 وسلوال د شمالي قفقاز په ناقراره سیمه کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټې نن په یوه اعلامیه کې وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې 11 تنه یاغیان په دغو عملیاتو کې وژل سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې وژل سوي کسان د اسلامي دولت ډلې په یوه تړلي جنایتکار وسلوال ګروپ پورې مربوط وه. د روسیې چارواکي وایي په سیمه کې پوځي عملیات لا هم روان دي. په مصر کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې خپل رایه کاروي. په 2013 میلادي کال کې د پوز له خوا د پخواني ولسمشر محمد مرسي تر لرې کولو وروسته دا په مصر کې لومړی پارلماني ټاکنې دي. سیمه ییز رسنوي راپور ورکړی چې شاوخوا 3000 کاندیدان چې 1.5 شزې دي د پارلمان د 288 څوکیو لپاره انتخاباتي مبارزه کوي. ټاکل شوی د رایه ورکولو مرکزونه د مصر د وبښتو ولایتونو له جملې د پلازمین قاهرې په ګډون په 14 ولایتونو کې د پرلپسې 2 ورځې لپاره پرانستوي. په مصر کې د پارلمان انتخاباتو اول پړاو تیر میاشت دغه هیواد په 14 ولایتونو کې ترسره شو چې د خلکو د ګډون کچه پکې ټیټه. په لومړی پړاو کې هغو کاندیدانو چې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی ملاتړ له ځان سره لري زیاتې رایې وګټلې. او روسي چارواکي وایي نن په اوکراین کې د برېښنا د انتقال پر یوه پایا د حملې له کبله په کریمیا سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان شو. دغه حمله د دې سبب شو چې په کریمیا کې شاوخوا 2 میلیونه کسان له برېښنا بې برخې سي. روسي چارواکي زیاتوي چې د برېښنا جریان د برق د یوې پایې د چاودنې له کبله پرې سوی دی. د کیبلونو په مرسته دغه برېښنا د کریمیا په شمال کې د اوکراین له خیرسون سیمې انتقالېدله.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتل شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډېر ژر به د کندز ښار د سقوط پیښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي پلاوي د موندنو په اړه اقدامات وشي.
د افغانستان دولت به په نږدې راتلونکي کې خپل پلان د افغانستان د ملت سره شریک کړي، خپل اقدامات او د اصلاحاتو پلان.
د کورونی چارو وزارت وایي د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د تختول شوی مسافرو ډلې څخه 9 تنه راخوشي کړي دي.
ما از روز گذشته به این طرف تلاش کردیم که حداقل کار کنیم و 9 نفر از اینا رو رها بکنیم و تلاش ما همچنان ادامه دارد.
په تیرو اتو میاشتو کې افغان چارواکو د مخدره موادو څخه باندې 1300 لوی متوسط او واړه قاچاقبران نیولې دي.
227 تن قاچاقبرای بزرگ بوده و 49 تن قاچاقبرای متوسط و 1600 تن ازیا قاچاقبرای کوچک و دستفروش هستند. هسته
در پروگرام پا دوی منیمایی که هم تر دیره ده و روکشوی زن و خبرون آوره.
وخت څلور بجې او نه دقیقې دی. لومړی راپور تر ازو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډېر ژر به د کندز ښار د سقوط پیښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي پلاوي د موندنو په اړه اقدامات وشي. د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورزنګ نن یکشنبې ازادي راډیو ته وویل چې دا راپور تر اوسه تر غور او څېړنې لاندې دی. د کندز د سقوط د حقیقت موندنې پلاوي د شنبې په ورځ له رسنیو سره خپل راپور شریک کړ چې په یوه برخه کې د ملي امنیت د شورا څو برخې کېدله او سختري پیچلتیاوې د کندز د سقوط اساسي علت بلل شوی. قسیم سولمل په دې اړه ریپورټ جوړ کړی.
یو ورځ وروسته تر دې چې د کندز د سقوط د څېړلو لپاره ګمارل سوي پلاوي خپل موندنې له رسنۍ سره شریکې کړې، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډېر ژر به د دغو موندنو له مخې اقدامات وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې مشخصا ونه ویل چې څه ډول اقدامات به وسي، خو زیاتوي چې دولت به په خپلو اقداماتو او اصلاحاتو کې د حقیقت موندنې د پلاوي وړاندیزونو ته پام وکړي.
د افغانستان دولت د کندز ولایت حقیقت موندنې د هیات د کار قدردانی کوي او د افغانستان دولت به په نږدې راتلونکي کې خپل پلان د افغانستان د ملت سره شریک خپل اقدامات او د اصلاحات او پلان. البته د دوی راپور فعلاً تر غور لاندې دی. په دې پلان کې به د دوی وړاندیزونو پیشنهادونو ته توجه کی.
د کندز د حقیقت موندنې پلاوی په خپلو موندنو کې د ملي امنیت شورا پر کمزوري فعالیت او جوړښت انتقاد کړی دی. پلاوی وایي چې د ملي امنیت شورا ترکیب زیات دی چې دا مسله پر مهمو پیښو د تصمیم نیولو لپاره ډیر وخت نیسي او په ورته وخت کې په شورا کې د بې پروايي روحیه پیاوړې کړې ده. د حقیقت موندنې پلاوی یاد مسایل د کندز د سقوط له اساسي عواملو څخه بللي او دولت په خپل سپارښتنه کې د ملي امنیت شورا په جوړښت کې د بدلون پیشنهاد کړی دی. د دغه پلاوی رئیس امرالله صالح په خپلو څرګندونو کې همدارنګه د خاکستري ډلې یادونه کوي چې په وینا یې له مرکز څخه د ځینو کړیو لخوا حمایه کېږي او د یوې کمزوري سیمه ییزې ادارې څخه په خپله ګټه کار اخلي. د نوموړي په باور د هغه ډله ده چې د دولت مخالفت نه کوي، خو په یوه نه یو ډول د طالبانو لاسته د کندز د لوېدو لامل وګرځېدله. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډې کې وویل چې د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د هغو کاري تشو د لرې کولو سپارښتنه کړې چې په همدې راپور کې ورته اشاره شوې ده. ښاغلی صدیقي وایي موږ د پلاوي د موندنو په رڼا کې ژمن یو چې تشې ډکې کړو او ستونزې حل کړو او هر نیمګړتیا یا ستونزه چې موږ په کندز کې درلوده هغه باید لرې سي. د پولیسو ته د کورنۍ چارو وزیر دستور و. په همدې حال کې د چارو کارپوه محمد یونس فکور د کندز د پیښې د حقیقت موندنې پلاوي د سپارښتنې عملي کول ضروري بولي او وایي چې که حکومت د ملي امنیت په شورا او نورو برخو کې اصلاحات را نولي نو لري به نوي چې نورې سیمې هم د مخالفینو لاسته سقوط وکړي.
که دوی اصلاحات را نولي نه یوازې په امنیت شورا کې بلکې دغه چې اوس زموږ حکومتداري ضعیفه ده، فساد حاکم دی په ټولو چارو کې، که دوی اصلاحات را نولي خصوصا د امنیت شورا په میکانیزم کې په ډول کې، زه فکر کوم موږ به د نورو مشکلاتو سره مخ شو او خدای نه خواسته نور ولایت به د سقوط سره مخ.
خود چارو بل کارپو جاوید کوهستاني بیا د ناسمو جوړښتونو خبر ردوي او وایي چې د بیلابیلو دولتي ادارو ترمنځ نه همغږي په هیواد کې د امنیتي ستونزو د ډېرېدو اساسي لامل دی.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګوي پانه هم اوریدل شو. همدارس په ټول افغانستان کې په 1200 منځنۍ چپه او په FM 1015 باندې په لوی خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د تختول شوی مسافرو لړل څخه نه ته نه راخوشي کړی دي. دا مسافر د شنبې پر ورځ له کابل څخه کندهار ته په لارو چې د زابل ولایت نورک په سیمه کې مخپټو وسلوالو له موټر ښکته او لزان سره بوتلل. په ورته وخت کې د زابل ولایت سیمه چارواکي له افغان حکومت غواړي چې د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت د ټینګښت په هدف په دغه لار د امنیتي سرتیرو شمیر زیات کړي. سعید کمال شریف په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د کابل کندهار لوی لار چې په خوا د وسلوال مخالفینو د حملو کمینونو او چاودنو شاهد و، خو له څو میاشتو را په دې خوا په کې د هزاره ټبرو د برمتنیونې پیښې زیاتې سوي دي. په دې لار کې د شنبې په ورځ هم 14000 تو کمی مسافر د دې لوی لارې پر سر د مخپټو وسلوال کسان له خوا له موټر کښته او برمتسول. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې برمتسو کسانو له ډلې څخه نه تنه د قومي مشرانو او د امنیتي سرتیرو په هڅو را خوشي کړي او هڅې روانې دي چې پاته وته نه هم ډیر ژر را خوشی کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې افغان حکومت یا د موضوع جدي نیولې او د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت د چنګښ په هدف یې جدي هڅې پیل کړې دي.
مو از روز گذشته به این طرف تلاش کردیم.
موږ له تیرې ورځې را په دې خوا هڅې پیل کړې. تر اوسه مو 9 نفر را خوشی کړي دي. په دې برخه کې مو خپل هڅو ته دوام ورکړی تر څو پاتې وو ته هم را خوشی کړو. موږ د پیښې تر منځ کې دوه وروسته له خپلو ټولو امکاناتو کار اخیستی، د امنیتي سرتیرو پوستي او ګزمې مو زیاتې کړي دي. د دې ترڅنګ په ټولو ولایتونو کې په امنیتي سرتیرو کې تغیرات راوستلي دي. پر لویو لارو مو د ملي پولیسو او ملي اردو تر منځ پوره همغږي رامنځته کړې او په دې برخه کې مو ډېرې هڅې کړې دي.
پولیس افغانستان در شارها ایره میزان شپږ سر بالا بردیم، چار تلاش کردیم.
تر دې وړاندې هم د کابل کندهار د لوی لارې پر سر یو شمېر مسافرین توشتول سی وو. څه باندې دوی اونې وړاندې بیا دایښ وسلوالو د وطنو توشتول سو مسافرو سرونه غوس کړل چې په کابل ولایتونو کې پر ضد پراخې مظاهره وسوې. شاوخوا اته میاشتې مخکې هم په یو بل ورته پیښه کې یو ډېر مسافرین د کابل کندهار لارې پر سر د زابل ولایت د شاجی ولسوالۍ په سیمه کې د نظرګندو کسان لخوا برم تسول چې تر څو میاشت وروسته د افغان حکومت لخوا بیرته را خوشې سول. پر همدې مهال د زابل سیمه ییز چارواکي د کابل کندهار د لوی لارې پر سر په ځانګړي ډول د زابل په مربوطاتو کې د ناامنۍ یو لوی لامل د امنیتي سرتیرو کمبود په ګوته کوي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال له افغان حکومت څخه پر دغه لار د امنیتي سرتیرو د زیاتېدو غوښتنه وکړه.
د زابل تشکیل تکمل وګورو، د زابل د ملي پولیس او مالی پولیس د عمومي شورا باندې میشته، د دې تشکیل ډیر کم ده. د نس کولای پر ټولو غدایو باندې پوسټ ایجاد کی سالت ضرورت یاو د خلکو مشکل حل شي. له مرکزی حکومت ته مو څوار ور پیشنهادونه ورکړي دي چې پاره کې موږ ته ویل چې موږ امنیتي پولیس او ملي پولیس او مالی پولیس تشکیل زیات کړي. دا وو په زیاتوال سره موږ کولای شو چې موږ عمومي شورا هم خوندې کو او د زابل هغه نه امن منځکي هم خوندې کو چې هغه د دشمن په لاس کې دي یا دشمن له طرف ته مات کی.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوی اونۍ مخکې په کابل کې په زرګونو کسانو دی وی بیساری مظاهره په ترڅ کې د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د توشتول سو او جلسو کسانو په خبرګون کې له حکومت څخه د دغه لوی لارې د امنیت ټینګښت او د ملکی خلکو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. حکومت هم خلکو ته د لوی لارو د امنیت په ځانګړي ډول د کابل کندهار د امنیت په اړه ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې په دې برخه کې به له خپل ټول امکاناتو کار واخلي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو تازه خبرونه په facebook.com/azadiradio کې هم کتلای شي. د افغانستان د بشر د حقوقو بلاکس سازمان په خپل وخت د بندیانو د نخښه کېدو او د دوی د بند تخفیف په برخه کې د ولسمشر د فرمان د نامل کېدو لامل د بندیخانو په مدیریتونو کې د وړتیا او نشټوالي په هیات کې د قانون سم نه پالتیا غني. دغه سازمان رئیس وایي هغه شکایتونه چې د بندیانو له خوا دوی ته رسیدلي خي چې ډیر دغه بندیان د حبس تر پوره کېدو وروسته هم ډیر کلونه بندیخانو کې پراته وي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو لوی ریاست وایي ټول هغه بندیان چې د بند موده پای ته رسیدلې ده او یا هم د ولسمشر د فرمان له مخې په بند کې کموالی راغلی دی خوشی شوي دي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بند تر ټاکلې مودې وروسته په بندیخانو کې د یو شمېر بندیانو ساتل او د لږګلو دغه بندیانو د بند د کمولو په برخه کې د ولسمشر د فرمان نه عملي کېدل هغه سړي چې د بشر د حقوقو خپلواک سازمان یې اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان په وینا په دې برخه کې لوی ستونزې د افغانستان په دی او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت او د بندیخانو ناسم مدیریت دی. د دغه سازمان رئیس لال ګل لال د یک شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل یو شمېر هغه بندیان چې له دغه سازمان سره اړیکې نیولې شکایت لري چې د بند موده پای ته رسیدلې خو لا هم په بندیخانو کې دي. د خاغلی لال په خبره یو شمېر بندیانو دغه شان ویلي چې د دوی د بند د بخنې په برخه کې د ولسمشر فرمانونه هم نه دي عملي شوي.
متاسفانه دغه ستونزې چې نن منګه په هیواد کې ګورو مهم لامل نه مربوطه ارګانونو کې د فساد شتون چې دا یو مهم لامل دی چې او دویم د قانون حاکمیت نه بودن. هلته د قانون حاکمیت شتون څنګه چې لازم دی په هغه شکل باندې نه کیږي. نظارت یو جدي مسله ده چې باید نظارت شتون درلودلی. نظارت هم متاسفانه په هغه شکل باندې چې لازم دی په دغه اداراتو کې شتون نه لري. نو دا لاملونه دي چې زندانیان همیشه شکایتونه کوي.
ولسمشر غنی درې میاشتې وړاندې په یو فرمان کې دستور ورکړ تر څو هغه بندیان چې د بند موده یې پای ته رسیدلې ده او لا هم په بندیخانو کې دي خوشی شي، چې په دغه فرمان کې د یو شمیر بندیانو د بند را کمولو په اړه هم ویل شوي ول. خو له دې سره سره د افغانستان د بشر د حقونو سازمان له ولسمشر غنی غواړي چې د هغو بندیانو د خوشي کولو په برخه کې لاس په کار شي چې د بند موده یې پوره شوي، او دغه شان د هیواد په دې ادارو او بندیخانو کې بنسټیز اصلاحات راولي. خو ولې هغه بندیان چې د بند موده خلاصه شوي نه دي خوشي شوي؟ ولې د لسګونو بندیانو د بند بخنې په برخه کې د ولسمشر فرمان نه دی عملي شوی؟ او آیا رښتیا هم د کارونو دا شان پز بهیر د افغانستان په دې ادارو کې د فساد د شتون خبرې تر راګرځي؟ دا هغه پوښتنې دي چې د افغانستان لوی څارنوالي ورته ځواب وایي، خو د بیا بیا هڅو باوجود چا را سره په دې اړه خبرې ونه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو د محاکمو د اړیکو رئیس وایي ټول هغه بندیان چې د بند موده یې پای ته رسیدلې ډیر ژر به خوش شي، خو اړینه ده چې د دوی جرمي اسناد وڅېړل شي. امیر شاه امیرپور وایي پخوا به چې د بندیانو د بند موده خلاصه شوه بندي به خوشي شو، خو اوس د دې لپاره چې خطرناک بندیان خوشي نه شي د دوی هویت په جدي ډول قتل کیږي.
د دې ترڅنګ
چې په فرمان کې اړوند کمیسیونونه کار کوي مستحق محبوسین تثبیتوي، پخوا داسې و چې دستي به خوشي کېدل، خو اوس جدول کېږي او جمهور ریاست ته لیږل کېږي چې تر کتنې وروسته د تطبیق په خاطر بیرته جدول موږ ته رالیږل کېږي. دلیل یې دا دی چې په تېرو کې ډېر خطرناکه بندیان د ولسمشر د فرمان له مخې خوشي سوي دي او د جګړې جبهې ته تللي دي، چې کله جدول د جمهور ریاست نه راسي موږ فرمانونه تطبیقوو.
ولسمشر غنی د هیواد د بندیانو د هویت معلومولو په هدف یو کمیسیون ټاکلی چې دنده یې د بندیانو د جرمي اسنادو کتل دي. د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو لوی ریاست وایي چې د خطرناکو بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به تر دې وروسته بیړه ونه شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر په 1269 منځنۍ صفه او 1515 باندې په ټول افغانستان کې خبرونه کوي. خو د مخام لو د سهار تر د امریکا غشنا رادیو خبرونه په هم دي صفه اوریدل شي. اوس په همرا شو یو بل راپور ته چې د کورنۍ چارو وزارت مخدره موادو د مبارزې د معینیت لخوا جوړ شوی ده. افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو اتو میاشتو کې د مخدره موادو څخه باندې 1300 لوی متوسط او واړه قاچاقبران نیولي. په دې وزارت کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال د یک شمې پرست په کابل کې خبرلونو ته وویل چې یاد قاچاقبران د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ځانګړي عملیاتو پر مهال نیول شوي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ جوړ کړی.
که څه هم په افغان حکومت داسې انتقادونه مخ په زیاتېدو دي چې د مخدره موادو په مخنیوي کې پاتې راغلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان مریض کال په اتو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. په دې وزارت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په یاد موده کې د مخدره موادو 1300 اویا قاچاقوړونکي نیولي چې 220 تنه یې په لوړه کچه قاچاقوړونکي دي.
په مجموع کې د مخدره موادو هغه قاچاقوړونکي چې نیول سوي 220 لوی قاچاقبران و، 940 تنه متوسط او 1400 تنه واړه قاچاقبران او لس پلورونکي دي.
ښاغلی احمدی که څه د کوم قاچاقبر نموانه خص خو زیاته کړه چې په نیول شوی کسانو کې د عامه خدماتو کارکونکي، پولیس او د ملي اردو یو شمیر سرتیری هم شامل دي. باز محمد احمدی وایي که څه هم د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پولیس تر یو حده د امنیت په ټینګښت او له تروریزم سره په مبارزه کې مصروف وو، خو بیا یې هم سل تنه مخدره مواد کشف او له منځه وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یو تازه راپور موندنې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د دوی د تیرو اتو میاشتو سروېګانې ښیي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 19% او د مخدره موادو تولید 40% کم شوی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نامنیو، فقر او اداري فساد ترڅنګ د مخدره موادو کښت قاچاق له اساسي ستونزو څخه بلل کیږي. د چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم د حکومت یا د لاستراوړنه د اهمیت وړ بولي، خو وایي چې په تیرو څوارلسو کلونو کې حکومت نه دی توانیدلی چې د مخدره موادو لوی قاچاقبران په نښه او د عدالت منګولو ته راکاږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد اندېښنه ښکاره کوي چې په افغانستان کې د فساد له امله نیول شوي قاچاقبران له محکمې پرته خوشې کیږي.
قاچاقبر باید چې نیول کیږي باید خپل قید پوره کړي، مګر ټول د تاریخ په 15 کاله کې چې قاچاقبران نیول شوي دي، مګر دوی خپل دوره خپل حق نه دي تېر کړي، خوشې شوي دي، رشوت ورکړي دي، قضات ته، ترنوالي ته، وزارت داخلي ته، حکومت دوی اطلاع کړي دي. متاسفانه
ښاغلی خدایداد چنګار کوي تر هغو چې په عدلي او قضایي سیستم کې اصلاحات را نسی، د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې قوانین پلي نسی، افغان حکومت نشي کولای چې د مخدره موادو قاچاقبران محکمه کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ایران ته د مشرانو جرګې تللی و کسیز پلاوی وایي ایراني چارواکو ورته د افغان کډوالو د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی. د دې پلاوی مشر محیدین منصف د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. نوموړي وویل ایراني چارواکو ژمنه وکړه چې له دې وروسته به په ایران کې ټول افغان کډوال د تحصیل قانوني جواز ولري، خو افغان کارپوهان وایي د ایران تیرو تګلارو ته په کتو سره به دا ژمنې هم یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي. په دې اړه ناجي صاحبي رپورټ جوړ کړی.
په ایران کې مېشت افغان کډوال تل د خپل ستونزو او د ایران د پولیسو لخوا د ناوړه چلند په اړه شکایتونه کوي، خو دغه هیواد ته د مشرانو جرګې تللی پلاوی وایي چې ایراني چارواکو د دې ستونزو د هواري ډاډ ورکړی. دغه وکسیز پلاوی په دې وروستیو کې ایران ته تللی او د یکشنبې په ورځ یې د دغې جرګې په عمومي غونډه کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه راپور وړاندې کړ. د دغه پلاوی مشر محیودین منصف وویل له دې وروسته به ټول افغان کډوال په ایران کې د زکلو اجازه ولري.
ملاقات هاي کې به مسؤلین محترم
ملاقاتونه چې له مسؤلین سره تر سره سوال هغوی په بیلابل برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت رهبر یو فرمان صادر کړ چې ټول مهاجرین چې ایران کې دي هغوی چې د اقامت اسناد لري او کنه اولادونه کولای شي چې تحصیل وکړي شونځي کې شامل شي، او هغه کسان چې په هانتون دوره کې دي په هانتونونو کې شامل شي چې د افغانانو ته ډیر ښه زیری دی.
خغلی منصف ویل چې په دې سفر کې دوی د ایران د پارلمان په ګډون له بیلابیلو چارواکو سره کتلې دي. په دې کتنو کې په دوه اړخیز وړیکو د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي پر ګډې مبارزې، سوداګرۍ او ترانزیت او د چابهار بندر د فعالېدو په اړه هم خبرې شوې دي. د راپورونو له مخې اوسمهال 1.6 میلیونه د قانوني اسنادو درلودونکي افغان کډوال او د همدومره شمیر په شاوخوا کې نور په غیر قانوني ډول په ایران کې اوسېږي. د بشر حقون څخه د افغان کډوالو په وړاندې د ایران سرغړونه، د عراق او سوریه جګړې ته په اجباري ډول د دوی استول او کډوالو ته د ویزې نه ورکول په دغه هیواد کې د افغان کډوالو عمده ستونزې دي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا د ایران او افغانستان د پارلمانونو د پلاو تګ راتګ به د افغان کډوالو ستونزې هواري کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه محمد هارون بارکزي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ شاهد دي چې پلاوی د پارلمان د افغانستان لاره بیا موږ شاهد دي چې د مهاجرین د ایران افغانستان ترستانه کړ. موږ بیا هم شاهد وو چې دغه بنډارته مسول، موږ بیا هم شاهد وو چې زورونه د ایران د حکومت لخوا د سپای پاسداران لخوا مخصوصا د زاهدانو د شیراز او د تهران او په افغانستان په پولو کې قابل لمس دي خلکو ته.
نموړي ویل سره لدی چې د افغانستان او ایران د پارلمانونو سفر به د اړیکو په خکېدو کې ګټور وي، خو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په هواري کې به څه نتیجه ورنه کړي. د خغلی بارکزي په باور افغان حکومت ته پکار دی ترڅو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري لپاره یو باصلاحیته پلاوی هغه هیواد ته واستوي.
د افغانستان سیمه اونړې د مهمو لنډو خبرونو لپاره لا یو د قاو درش ثانی وخت لرونو. په دغه وخت کې به د افغانستان او پاپوا نیوګینې ترمنز د انټرکانټیننټل کپ یا لوی وچو د 2015 کال د لوبي په اړه چې همدا مهال په شارجه کې روانه ده او تمه ده د لوبه تر 30 تاریخه دوام وکړي ورسته حال درکړو. افغانستان تر اوسه پورې په خپل دویم اننګز یا پانی کې څلور اتیا منډې کړې دي، وو ویکټ لاس ورکړی دی. د نن ورځې په لوبو کې تر ټولو ډیر منډي د افغانستان لپاره شهزاد محمدی جوړی کړی دی چې 114 منډي کړی دی، او بعد مرغ چې د ونا په نوم یو لوبغاړي دار نوټ کړی دی. ورپسې هم اشمت الله شهیدی او اصغر ستانکزی اوس په کریز ولاړ دی. احمد شهیدی اوس په منډي جوړی کړی دی او اصغر ستانکزی هم یو وشت منډي چې ناټ اوټ پاتې دی. د افغانستان دغه لوبه په شارجه کې چیرته چې د افغانستان کورنۍ سټډیوم بلل کیږي او افغانستان له نورو ټیمونو څخه کوربتوب کوي روانه ده. دا د افغانستان او پاپا نیوګینی ترمنځ لومړی انټر کانټینټل یا څلورځنۍ لوبه ده چې په 2015 کال کې به کیږي. دغه لوبې ګټونکي به د اتلولۍ لپاره خپل چانس نور هم زیات کړي. خو متاسفانه هلته په بنگلادي په هند کې په کلکتې کې د افغان 19 کلنو لوبډلې بیا په بنگلادش باندې نن یو لوبه بایللې ده چې په امتیازونو او تفاوت ډیر زیات دي. اوس هم په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دی. صالح محمد صالح سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د رواني اونۍ تر پایه د بدخشان یمګان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفانو نیسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د کندز سقوط پیښې ته د حقیقت موندنې پلاوی څېړنې دوی ته مهم دي او د نتیجو په اړه به اقدامات وکړي. ایران ته د مشرانو جرګې تللې و کسیز هیئت وایي د هغې هوا چارواکو ورته د افغان کډوالو د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان له روغتیا وزارت سره د رواني ناروغانو او معلولو کسانو د تداوي او روغتیایي خدماتو په هدف 8 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د ترکیې د هوایي شرکت ترکیش ایرلاین یوې الوتکې چې له نیویارک استنبول ته روانه وه د بم د خطر له کبله د کاناډا د هیلفیکس هوایي ډګر لوري ته خپل مسیر بدل کړ. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې بنن په لوړه کچه امنیتي خبرداری نافذ وی. امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وی روسیا د سوریه د منځلارو سیاسي ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت سختري زیړلې د تعقیب لپاره یو استراتیژي کې پریکړه ته اړتیا لري. د روسیې چارواکي وی په اسلامي دولت ډلې یادایش پوری تړلې یو ولس وسلوال د شمالي قفقاز په ناکراره سیمه کې د ځنګړو عملیاتو په نتیجه کې وژل شوی دی. او په مصر کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې خپل رائے کاروي.
اوس هم ابراهیم صافی او د سپورت نړۍ تازه خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
لا صدی رادیو نمو سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. تاکل شوی د افغانستان د 19 کلنو ناکاموم را ټیم د چهارشنبه پورز د بنگلاديش لا ټیم سره سیالي وکړي. افغانستان د درې اړخیز تورنمنت په سیالیو کې تیر ورځ د هند په وړاندې د درې شمنډو په توپیر ماتې وخوړه. خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم د هند په وړاندې ښه ولوبېده. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د هند په سیر د یو ټیم سره لوبه چې د کرکټ په نړیوالې شورا کې دایمي عضویت لري د افغانستان لپاره ډیر ګټور دی. تاکل شوی د ساحلي فوټبال د غوړه لیگ د راتک سیالۍ نن پیل شي. د افغانستان د ساحلي فوټبال فدراسیون رئیس روح الله راستګار نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې سیالۍ کې اته ټیمونه برخه اخیستې ده.
د امید پاور او قرن 21 نن د لومړي دوهم او دریم مقام د ګټلو په هدف له یو بل سره سیالي کوي.
خاغلی راستګار زیاته کړه د دې سیالۍ هدف د ساحلي فوټبال د ملي ټیم لپاره د غوړه سیرو ټاکل دي. د ساحلي فوټبال د غوړه لیگ سیالۍ د 15 میاشتو را په دی خوا پیل شوې دي. د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي چې خزینه او نارینه لوبغاړو د جنوبی آسیا د سیالیو د ګډون په هدف تیاری پیل کړی دی. د هندبال فدراسیون رئیس یوسف نیازی نن ازادي رادیو ته ویل چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت د هندبال جنوبی سیالۍ په هند کې ترسره شي.
یو سپورتي رشتې په دې سیالیو کې برخه اخلي. دغه ته هیوادونه چې په جنوبی آسیا کې دي په څو رشتو کې سره سیالي کوي.
ښاغلی نیازی زیاته کړه د هندبال سیالۍ هر دوه کال وروسته د جنوبی آسیا په یو هیواد کې ترسره کیږي چې له دې لوبونه هدف د یاد سیالۍ لپاره د غوړه سیرو ټاکل دي.
او د ریال مادرید او بارسلونا د سیالیو په لړ کې د بارسلونا ټیم وتوانی د ریال مادرید ټیم ته مات ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخي د بارسلونا ټیم وتوانی د سلور د صفر پر وړاندې د ریال مادرید ټیم ته په خپل کور کې مات ورکړي. دغه سیالی په ټوله نړۍ کې په میلیونونو کسانو په ژوندۍ بڼه کتله. د دغه سیالی په وړلو سره بارسلونا د ریال مادرید ټیم نه شپږ امتیازونه ډیر لري. دا د نن ورځې مهم سپورتي خبرونه.
سپورتس نړۍ خبرونه مو واوریدل. را به شو راپورونو ته د کندوز امنیتي چارواکي وایي د کندوز د دشتارچي ولسوالۍ وروسته د یاد ولایت په ټولو سیمو کې د طالبانو د له منځه وړلو لپاره تصفیوي عملیات پیلوي. د کندوز امنیه قمندان محمد قاسم جنګالباغ ازادي راډیو ته وویل چې په دشتارچي کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې په لسګونو وسلوال مخالفین وژل شوي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د دشتارچي ولسوالۍ تصفیه کېدو څخه وروسته د کندوز ولایت ټولې سیمې د طالبانو له حضور څخه تصفیه کیږي. دا خبره د کندوز د امنیت قمندان محمد قاسم جنګلباغ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وکړه. هغه وویل چې اوس مهال په دشتارچي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو تصفیهي عملیات په چټکۍ سره پر مخ روان دي. څو نوموړې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او د بهرنیو جنګیالیو له حضور څخه تصفیه کړي. په تیرې یوې اونۍ کې پارچی ولسوالۍ کې دوه دېرش تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې وویشت تنه یې وژل شوي دي او پنځه تنه یې ټپیان شوي دي. موږ غواړو چې د دشتارچي ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو څو خلک په یو آرامه فضا کې سره ژوند وکړي. د امنی قمندان وویل چې د دغه عملیات په ترڅ کې د دشتارچي ولسوالۍ په لسګونه کلي د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه شوي دي او لا هم تصفیهي عملیات دوام لري. د هغه په وینا چې په دې عملیات کې ملکی خلکو ته او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. جنګلباغ دا هم وویل کله چې د دشتارچي ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه شي نو وروسته له هغه د کندوز ولایت په ټولو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیهي عملیات هم پیل کیږي. دغه تصفیهي عملیات چې د کورنیو چارو وزارت او د ملي دفاع وزارت لخوا په دشتارچي ولسوالۍ کې روان دي دا به تر هغه وخته پورې جریان ولري څو چې د کندوز ولایت ټولې سیمې د طالبانو له حضور څخه نه وي تصفیه شوي. په عین وخت کې د کندوز د دشتارچي ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي مرکزي حکومت په بې کفایتۍ تورنوي. همدارنګه وایي دغه جګړه چې دا مهال د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جریان لري له کبله ملکی خلک ډیر متضرره شوي دي.
چې ما ته کوم نقصان راغلی دا زه اوس بیا په شل کلو کې نه شم پوره کولی. طالب په شاخ کې ورسره جنګېږي یا مقصد په ولې کې جنګېږي هغه د په موږ دارم چې دا کلی ولي ولي په کلي کې خو غریب خواره غریب پروت دی. په کلي کې خو یو بیچاره سپین سره یو مظلوم او یو شپنجره پروت
خلک یې په عذاب کړو. خلک زړونه چې تور شو وروره خلک چې تښتي اربکان دا ده چې وروره خلک په عذابوي وروره خلک یې کورو بېزاره کړو مالونه یې ولیتي وروره همدغه کار ده وروره خلک په عذاب دي. خلک بېخي ناراضه دي دولت نه.
دشتارچي ولسوالۍ د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري. همدارنګه د دې ولایت له خان آباد او امام صاحب ولسوالیو سره او د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالیو سره ګډه پوله لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
رازو وروستي راپور ته د امریکا ولسمشر براک اوباما یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې پر ضد په کلکې مبارزې ټینګار وکړ او ویل چې دا ډله د جګړې په ډګر کې موږ نشي ماتولی خو د تروریستي اعمالو له لارې د ویرې خپرولو هڅه کوي. دا څرګندونې ښاغلي اوباما د یکشنبې په ورځ د مالیزیا په کوالالمپور کې د خپل نهه ورځني سفر په پای کې وکړې. نوریاس نوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې له همدې سره دا خبرونه پای ته رسیږي. له دې وروسته د ورکوشي اذانو پروګرام واورئ.
د امریکا ولسمشر براک اوباما د یکشن بې پورز ژمنه وکړه چې متحده ایالات به خپلو نړیوالو شریکانو سره د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزه کې زړه نا زړه نشي او ټینګار وکړ چې نړۍ پر پاریس یا نورو ځایونو د سخت دریځو حملې نشي زغملی. د تروریستانو د ځپلو لپاره ورته ژمنه اوباما د تېرې جمعې په ورځ د مالی په مرکز کې پر یو هوټل حملې ته په اشاره هم کړې وه.
As they work to rid their country of terrorists and strengthen
موږ به د مالی له خلکو سره چې له تروریستانو د خپل هیواد پاکولو او د دیموکراسۍ د پیاوړي کولو لپاره کار کوي ودرېږو. متحده ایالات به خپلو متحدینو او شریکانو سره د هغو په وړاندې مبارزه کې زړه نا زړه نشي چې زموږ اتباع په نښه کوي. موږ به د تروریستي شبکو د له منځه وړلو کار ته دوام ورکړو. موږ به دغو قاتلانو ته د مسؤون ځایونو د لرلو اجازه ورنکړو. اوباما ترکیه او آسیا ته د خپل نه ورځنی سفر په پای کې د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې په خپل څرګندونو کې د غراز د روسي له ولسمشر ولادمیر پوتین څخه وغوښتل چې د امریکا تر مشرۍ لاندې له ائتلاف سره ملګری شي. د ویل د اسلامي دولت څخه دریځ ډله د یوې روسي مسافر وړونکې الوتکې په نسکورولو تورنه ده. تېره میاشت په هغه پیښه کې 240 مسافر ووژل شول. اوباما په خپلو خبرو کې وویل پوتین باید په هغو کسانو پسې لاړ شي چې د روسي اتباع یې وژلي دي. اوباما دا څرګندونې بیرته واشنگټن ته له ستنېدو لږ مخکې په مالیزیا کې وکړې. هغه په دې سفر کې له فلیپین او ترکیې څخه هم کتنه وکړه. په ترکیه کې د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو د سرمشریزې په حاشیه کې له پوتین سره وکتل. اوباما وویل په داسې حال کې چې روسیې په سوریه کې هوایي بریدونه زیات کړي، موسکو پر هغو منځلارو یا معتدلو وسلوالو تمرکز کړی چې د روسیې د ملاتړي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد جنګیږي. اوباما له روسیې وغوښتل چې په خپل دریځ کې ستراتیژي بدلون راولي او د اسد له ملاتړه لاس واخلي. اوباما زیاته کړه تر هغو پورې چې اسد په واک کې وي په دې هیواد کې به شخړې پای ته ونه رسیږي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې د اسد د رژیم او د وسلوالو یاغانو ترمنځ جګړو په نتیجه کې چې نږدې 15 کاله دوام وکړ، له امنیتي خلا څخه په استفاده د اسلامي دولت ډلې سر راپور ته کړ چې نن ورځ د سوریه او د عراق د خاورو پر ډیره برخه کنټرول لري. هغه ډلې چې د پاریس د تیرې اونۍ د حملو په نتیجه کې 129 کسان ووژل شول او شاوخوا 350 نور ټپیان شول، مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی. اوباما وویل د اسلامي دولت ډله یا داعش د جګړې په ډګر کې موږ نشي ماتولی، خو دا ډله د تروریستي اعمالو له لارې د ویرې خپرولو هڅه کوي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی، د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، کولای شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ملټوي. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفاً په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې داسې درې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمیرې نه دی. په هر حال د دې په څنګ کې دوه نور داسې تلیفوني پیغامونه دي چې د ځینو ورک شوو عزیزانو په هکله کوم چې پیدا شوی دی معلومات دي. ډیر به مو نه ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادۍ راډیو څخه د ورک شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 420 14 40 115. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله چې پیدا شوي دي موږ ته یې تلیفوني پیغامونه رالېږلي دي. یو ورور په نامه د محمد انور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د اسماعیل په هکله معلومات لري. دغه ورور له کندهاره تلیفون کړی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه محمد انور د کندهار ولایت خبره کوم. زه د یو شخص پاکله معلومات لرم چې اسماعیل نیمیږي. دی په خپله وایي چې زه د نوشکي یم، د پاکستان د نوشکي یم او 18 کاله عمر لري. نو ډېر شپږ میاشتې اووه میاشت کېږي دلته زموږ سره راسره دی. هر مسلمان د پاکله معلومات غواړي، ناخدي په دغه شماره زنګ ووهي: 0 50 50 23 290. شماره یو ځل بیا وایم: 0 50 50 23 290. وسلام، احترام.
تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو، راځئ چې یو بل تلیفونی پیغام هم واورو کوم چې یو ورور مونږ ته تلیفون کړی دی خو خپل نوم یې نه دی اخیستی. د خپل تلیفونی پیغام کې د یو شخص په حق له چې نوم یې امان الله دی معلومات مونږ ته رالیږلي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې شمیرې چې دغه ګران ورور ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پریښی دی.
السلام علیکم، د ازادي راډیو تازه پیغام پر دم چې یو خالق د کګي د ولسوالۍ د سیړۍ د کلی دا او د نوم امان الله دا، د پلار نومې الوجان دا، د ورور نومې ستانه ګل دا، او د دغه هلک هر څو خپلوانی یا زما هغه ګاوري د لالفرې ولسوالۍ د چکنور په کلي کې همدغې شمیرې ته زنګ وهي یا د چکنور په کلي کې پوښتنه وکړي. وسلام په احترام.
ګران دوستانو، د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورید. د تلیفون شمیره نه ده ویلې او له دغې تلیفون شمیرې نه یې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د ده د تلیفون شمیره ده 9 2 3 1 5 4 8 9. یو ور بیا یې تکراروم، 0093 دا د افغانستان کوډ ده، 9 2 3 1 5 4 8 9. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، ویلي دي چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي خو د تلیفون شمیرې نه دی ویلي. راځئ چې د دغه ګران ورور کوم چې ضیاء الحق لټوي تلیفوني پیغام واورو. بیا به زه تاسو ته د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایم.
پیغام خو دا د ورور دما د خاله زوی ورک دی په ایران کې، ضیاء الحق نیږي د قرباغ ولسوالۍ، د غزني ولایت قرباغ ولسوالۍ دی، روبه د کلي ده. ضیاء الحق نیږي ایران کې د درې څلور کې ورک هر څوک په اړه باندې معلومات لري. په دې شمېره ته زنګ کولی، په دې باندې زنګ راته ووایي.
ګرانو دوستانو، دغه ورور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی و او ضیاء الحق لټو، د ده د تلیفون شمیره ده 0093 د افغانستان کوډ ده، 9 4 4 2 9 9 8 8 5. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم، 9 4 4 2 9 9 8 8 5. اوس به بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې عبدالطاهر ازادي راډیو ته رالېږلی دی او عبدالقادر لټوي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو. د پیغام په پای کې به بیا زه د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
زه حاجي عبدالقادر د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو د خاله زوی دی عبدالقادر نومیږي، 4 کاله درمخه د سنګین په ولسوالۍ کې د ګرجستان اتباعو تین کړی وو، بیا په شوراج کې بندي وو، اوس وایي چې موږ یې لا کړی دی نو تر اوسه کور ته نه دی راغلی. که د عبدالقادر په باب هر څوک معلومات لري یا حکومت یا رعایت پر دغه شمیره د موږ ته زنګ ووهي، کور یې ودان، خیر درکړي. السلام علیکم.
تلیفوني پیغام مو واورید. د دغه محترم ورور عبدالطاهر د تلیفون شمیره دغه ده، 0093 9 0 2 3 3 5 3 0. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم، 0093 9 0 2 3 3 5 3 0. ګران دوستانو، اوس داسې یو تلیفوني پیغام تاسو ته خبرو چې یو شخص په نامه د خدای داد ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل اکا لټوي. اول به دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره ووایم.
د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ د چشل سنګزو د کلي مخفیدات خبرې کوم. زما یو اکا 15 کاله تر مخه ورک شوی دی، نادرکه دی. هر چا چې پیدا کوي د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د سنګزور د چشل کیری یم. په دغه شماره دې ما ته زنګ ووایي. سدی دې دا که هر چا معلومات وکړي د 2 لک افغانۍ د سدی ورکوم. په دغه شماره دې ما ته زنګ ووایي. وسلام، خدای په امان.
تاسو د ګران ورور خدای داد تلیفوني پیغام واورید. دغه محترم ورور خپل اکا لټوي. کده د اکا په اړه څه معلومات لري نو ورته په دې شمیره تلیفون وکړي، 0093 د افغانستان کوډ ده، 9 2 5 9 4 9 3 4. د تلیفون شمیره ور بیا وایم، 0 2 5 9 4 9 3-4. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږه یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، هوالته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټ پاڼې آدرس دا ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه صدیق د حسور د متون د کونډیو کلي څخه خبرې کوم. زما یو ورور چې نوم د سید عقیب دی، پنځه میاشتو راهیسې بېدره کړ شوی دی. هر چا دا په دې اړه معلومات په لاندې تلیفوني شماره زنګ ووهئ: 0 شپږ اویا څلوېښت څلوېښت، بله شماره ده 0 درې اویا دوه اویا پنځه اویا درې اویا. که په دې اړه چاته معلومات وي، $15,000 د شرمی ترلاسه کړي. سلام.
گلستان قاریم راز رحیم پناہ مبین تقریباً ہارمونیم مسلمان روڈ تک قاریم راز رحیم پار معلومات یا دجوند یا دمرد ماته پر دا ټلیفون پر شمیره باندې ځان ټلیفون شمیره 0 اویا 15 2 9 3 9 زل بیا ټلیفون شمیره باندې 0 اویا 15 2 9 3 9. والسلام به احترام.
السلام علیکم، لال محمد هم د فراده ولایت څخه خبرې کوم. چې د اختر محمد چې یو برج مخته پر اډو ازادي کې یو نفر خبرې کړې وې، ول دغه زموږ سره دی. دغه شماره دې بیرته د سره کې زموږ سره هغه شماره نشته. او د هر وطندار د هر افغان په لاس کې چې دی، دغه د رادو ازادي ته دې بیرته خپل شماره د سره کې تکرار وکړي، چې موږ یې واخو. د هر یو سره چې دی، دغه زما د ټلیفون شماره دې واخلي، نو زنګ دې ما ته ووایي 0 2 1 9 3 9 3 بیا بم شماره د سره کوم 0 2 1 9 3 9 3 دغه شماره د لال محمد ده. چې زه اخ شیم، ما ته دې ټلیفون وکړي چې ارزای دی موږ ته ولاړ شو. د پلار مور ډېر پریشان دي، 15 کاله دا سړی د کور څخه وتلی ورک دی، نه د ژوند لاسته نه د مرګ لاسته.
الحمدلله د پرالا ولایت بکوال ولسوالۍ خبره کوم. ما یو ورور ورک دی، دا 4 کاله کېږي د ذبیح الله په نامه ده. نو که هر چاته یو معلومات وي، نو بس په دې شماره زموږ ته زنګ ووهي 0 اویا 8 15 0 3 9 0 3 9. 0 اویا 8 15 0 3 9 که هر چا موږ ته معلومات په دې شماره باندې راکړو او مادرک راته ویسل، 3 لکه افغانۍ مو د هغو دپاره انعام دخلی. وسلام.
بلی، السلام علیکم. ما کرو وقت چی شپاس کارا کیگی سی ورکتا منی دا جان داوات کچای پو پاتا ایو تماتا دی بیش میرا لکو ونی 0 9 9 3 3 2 1.
السلام علیکم، نثار خډیر من نظم ما یو رارم یار صاحب نامو ورځ د نظر خان دی د فایدار رار د غزنی د ولایت نایب ولسوالۍ کې د څورک ده. نن سره ما د څورک ته تقریبا 12 پټین کې نو پردا نمبر باندې ما ته زنګ وې 0 اویا 1 4 9 3 8 5 0. نو دې رمن نه ډیر چیرنه بدل بخت څه غوړ من. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم او رکسو عزیزانو کارکون کتا دیر سلامون ویم گرانیم دا کندهار دا جڑی ولسوالی سا فرید احمد دا گل احمد زی دا دیر وقت کیر چنا درا کردی که هر چا تا معلومات چی نو پداغش مراز مصر اڑی کون سی 0 اویا 15 15 9 15 15 9 8. شماره یو اربیا 0 اویا 15 15 9 15 15 9 8. ازادی راډیو څخه یو جهان مننه.
زه بلال الدین تاریخیل بیا هم له پکتیا کوم. نن سره په لیکه ما یو دوست ورځ د ترور ځای مې نه میږي. او نوم یې هغه د فنجین جان او ماته چا د فتح په دې شماره دې ماته زنګ و په اووه سوه شپږ شپېته درې سوه اویا نهه سوه نونه بیا هم تکرارم صفر اووه شپږ شپږ درې اووه صفر نهه یو نهه وسلام به
السلام علیکم نصرت یم د کندهار ولایت څخه زموږ د اکاضي فضل محمد د ملا رازما زوی د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ د کس کلي اوسېدونکی دی لس کاله کېږي چې نادرکه شوی دی که هر چا ته د ده په اړه معلومات وي او یا دې خپل زموږ غږ اوري ولاندې شمارو ته دې زنګ ووایي د ټلیفون شمیرې دي صفر هویا دوه شپېته اووه پنځوس پنځه سوه اته شپېته بله شماره ده صفر هویا نه څلوېښت درو دېرش یو سلو درو شپېته شیرینی ورکول کېږي
عبدالملک د کندهار ولایت سپین بولدک د ولسوالۍ څخه خبره کوم ما یو ورور دی د عبدالرازق په نامه دی د تاج محمد زوی دی دا شل کاله کېږي د کور څخه نادرکه سوی دی که چیرې دی زما غږ اوري یا بل څوک ته د په هکله معلومات لري د ټلیفون په دغه شمیره دې زنګ ووهي صفر اویا شل دولس اووه سوه درو پنځوس د ټلیفون شمیره یو ځل بیا صفر اویا شل دولس اووه سوه درو پنځوس وسلام
زما یو زوی دی ورک دی د منیر په نامه دی د دوه کاله کېږي تاسو وخت معلومات چې لري ما چې خبر راکړه چې دا شمېرې زنګ راته ووایي صفر اووه سوه یوولس صفر اته د یو صفر یو وسلام
السلام علیکم زما خویه د سیاستلان میږي د کریم الله زوی ده د زابل ولایت اوسېدونکی ده که په دغه لاکړه څوک معلومات لري دغه نمبر ته دې زنګ ووایي صفر اووه سوه شپږ دېرش پنځه نوي شپږ نوي صفر اووه سوه شپږ دېرش پنځه نوي شپږ نوي دغه شمارې ته زنګ ووایي السلام علیکم
زه عبدالکریم د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم زما یو وراره دی په نامه د ثمرګل تقریبا اتلس کاله عمر لري او د درو میاشتو راهیسې د کندهار په ښار کې د مزدورۍ دپاره تللی و نادرکه سوی دی که دی په خپله دا زما غږ اوري یا بل مسلمان ورور ته یې معلومات وي نو په دغه شماره دې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر اووه لس یو اتیا دوه اتیا شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه صفر اووه لس یو اتیا دوه اتیا وسلام په احترام مننه
ما زوی د نکي په نامه د میوان په ولسوالۍ کښې د اته میاشتې کېږي چې ورک سوی دی ما نن شاه محمد دی هر چا ته هر مسلمان ور ته که ور معلوم دی یا په دغه دغه باندې معلومات لري دغه ټلیفون شمېرې ته د زنګ را ووایي هر ټول شیرینۍ ورکول کېږي د دولس میاشتې کېږي چې ورک دی د نکي په نامه د میوان د ولسوالۍ د شرالي کاري چې کېږي هر هو چې معلومات لري پر د هر شي پر اویا اته سوه اوولس پنځه اتیا باندې زنګ را ووایي خپله شیرینۍ ترلاسه کړي مننه السلام علیکم شاه محمد د سرینګل
الو السلام علیکم زه فاروق د خوشاله څخه خبرې کوم چې برای ولسوالۍ زخم پلان د پیژې درې شپږ کې د خپل کور څخه به دره ته شاو نه مې رسول غاره کار ته پاتم معلومات به درم بده زنګ ووایي صفر اووه شپږ پنځه اووه دوه څلور یو یو دوه صفر اووه اووه دوه اووه نه اووه درې اووه دوه
زه محمد شاه د روزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کښې یم زما ماما ورک دی د عبدالحادي په نامه دی چې په کندهار کښې نادرکه سوی دی چې د اعصابو مریضي ده چې هر چا ته پته یې نو په دغه شمېره دې زنګ ووایي صفر اووه صفر اته اته صفر دوه نه نه درې د ورور نوم یې عبدالباري دی د پلار نوم یې اجماجما اکا دی د بل ورور نوم یې سید علي دی که هر چا ته پته یې په دغه شمېره دې زنګ ووایي وسلام
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده صفر اووه صفر صفر دوا و چلور دری شپک یاو یاوری بیاویم سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منتخ پل تیلیفونی پیغامونه پریک دی سفر سفر چلور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینزه تاسی از موغا گل آزادی راڈیو سخوری پا آزادی راڈیو که دور کشو عزیزانو دوستانو پروگرام تا واقوی گرانو دوستانو دین نوزل پارز امان الله امیرزای لیتاستو رخت پمانی کم دیمونگ دی پروگرام وقت هم دوم رو تربیامو پا خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالی اوسی خو په یاد لرئ چې آزادی راډیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خپرونې لري
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. از سهر لیوال سلام تقدیم می کنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های خبری با شما خواهیم بود. در ابتدای